آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
افغانستان د نوي کابینه د جوړولو په خاطر د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس خبري رواني دي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا بي پلوټ الوتکې حمله کړې او کسې وژلې دي. په لویدیځ افریقا کې او د نړۍ په ځینو نورو ملکونو کې په روسش کال 1900 ناروغان د ایبولا په ساري ناروغۍ کې مړه شول او اسلامي دولت د پروپاګند یو نوی ویډیو خپره کړې ده. امریکا دغه آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړه خوشاله اوسئ، د نن سهار په دویمی پښتو خبری خپرونی پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره، د تورخم ښارګوټي د چارواکو پر ضد د لاریون په هکله رپورټ لرو، په جنوب ختیځو سیمو کې د مالي پولیسو د نقش په هکله رپورټ لرو، د افغانستان د تجارت د وزارت د سرپرست وزیر سره مرکه لرو او د مطبوعاتو تبصرې لرو. خو د دې ټول نه د مخه پام کړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان چا صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
د ملي یووالي د حکومت د اجرایوي رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان امریکا غږ ته وویل چې د نوي کابینې د جوړولو په سر لا اوس هم خبرې روانې دي. خو د جمهور رئیس اشرف غنی یوان نظیف الله سلارزی امریکا غږ ته وویل چې لس بشپړ شوی دی او شاید چې جمهور رئیس یې نن یا سبا ولسی جرګې ته معرفي کړي.
د مدني ټولنو غړي وایي چې په افغانستان کې نوی حکومت روسه هیڅ نوی حکومت روسه هیڅ نه دی حاصل کړی. د دغو ټولنو د یوې ګډې کاري ډلې غړو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دي په خپلو منځونو کې اختلافات حل کړي او ژر دي نوې کابینه جوړوي اعلان کړي. دوی وایي چې پر اوسني حکومت د خلکو باور کرار کرار کمیږي. دغه ډله وایي چې د کابینې ځنډ د افغانستان په امنیت هم ناوړه اغیزه کړې ده او حکومتي ادارې کمزوري کړې دي. بل پلو ته په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په ار کې یوې حکومتي سرچینې ورته ویلي دي چې د نوي حکومت د وزیرانو لست تقریبا بشپړ شوی دی او کېدای سي چې نن یا سبا ولسی جرګې ته معرفي سي.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې د برک پولیسوالۍ کې د طالبانو یو مخالف محلي مشر حاجي خلیل او درې ملګري په یوه حمله کې وژل شوي دي. د لوګر د والي وایندین محمد درویش امریکا غږ ته وویل چې پرون ماسپښین 2:30 بجې د برک پولیسوالۍ د شیخ په سیمه کې وسلوالو د هغه په موټر په لاره کې ډزې وکړې. ولسوال محمد رحیم امین امریکا غږ ته وویل چې حاجی خلیل له تیرې اووه کالنه په برک د طالبانو په خلاف د وسلوالو مشري کوله. طالبانو چې د حاجی خلیل یو زوی او دوه ورورونه هم وژلو د دغه حملې ذمواري قبوله کړې ده.
پاکستانی چارواکي وایي چې جیټ الوتکه د یکشنبه په ورځ د خیبر ایجنسۍ د تیرا په قبایلي علاقه کې د طالبانو په مرکزونو باندې په حملو کې یو دیش وسلوال وژلې دي او د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې په شمالي وزیرستان کې اووه کسه د افغانستان له پولې سره څیرمه وژل شوي دي. د پاکستان د هوایي قواو جیټ الوتکو په روزر کال له اکتوبر نه په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د لشکر اسلام د وسلوالو جنګیالیو په مرکزونو باندې هوایي او ځمکني حملې پیل کړې چې اوس هم دوام لري. بل پلو د پاکستان د استخباراتو مامورین وایي چې یوې بی پیلوټ ډرون الوتکې دوه توغندي د شمالي وزیرستان د دتخیلو په کلي کې پر یو کور باندې غورځولي دي چې ګمان کېدی ازبک جنګیالي او پاکستاني طالبانو د یو قومندان حافظ ګل بهادر ملګري پکښې اوسېدل. په روان میلادي کال کې دا لومړۍ هوایي حمله وه چې یو امریکایي ډرون الوتکې په شمالي وزیرستان کې کړې ده.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. په افغانستان کې د اداري فساد په ضد د مبارزې د ادارې پخوانی رئیس عزیز الله لودین د زړه د ناروغۍ له امله په امریکا کې مړ شوی دی. د دغه ادارې مرستیال عبدالرزاق زلالي د عزیز الله لودین د کورنۍ له قول امریکا غږ ته وویل چې نوموړی د اورپیک شوې ناروغۍ له امله د 15 کلونو په عمر مړ شو. عزیز الله لودین په 1400 کې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس او بیا وروسته د ښاغلي حمد کرزي لخوا د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس په توګه وګمارل شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2.89 اف ام 3.15
واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې نړۍ خبرونه تی دا مورکو اسرائیل وایي چې فلسطینیانو ته د سزا ورکولو په خاطر په ځینو نورو اقداماتو غور کوي. اسرائیل د کباله په غوسه سوی دی چې د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د نړیوالې جنایي محکمې د غړیتوب لپاره نوموړي ادارې ته ولې درخواست لیږلی دی. د دې نه مخکې اسرائیلو 125 میلیونه ډالره ضبط کړل چې د فلسطینیانو نه یې د مالیاتو له بابته راجمع کړي وه او ټاکل شوی وه چې د فلسطین ادارې ته یې وسپاري. اسرائیلو سره اوس دا ویره را پیدا شوې ده چې فلسطینیان به یې د جنګي جنایتو په جرم د محکمې دپاره پوځي قمندانان د هاګ نړیوالې جنایي محکمې ته معرفي کړي. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړي چې اسرائیل به هرګز اجازه ورنکړي چې پوځیان یې په هاګ کې محاکمه سي. فلسطینیان د خپل حکومت د چلولو دپاره په ضبط شویو پیسو باندې ګزاره کوي او د خپلو مامورینو معاشونه یې هم لهمدغه درکه ورکوله. د فلسطین لوړ پوړي مرکه چې صاحب حرکت د اسرائیلو دا اقدام وغندي او وویل چې دا کار به د نړیوالې جنایي محکمې سره د فلسطین د یوځای کېدو پر لاره خنډ واقع نه سي.
د نایجیریا اسلام پال ډلې بوکو حرام د دغه ملک په شمالي ختیځ کې له دولتي عسکر نه یو پوځي اډه نیولې ده. دغه اډه چې د چاد له جهیل سره نږدې پرته ده د سیمې د اوسیدونکو په وینا د 2 ساعته سخت جنگ نه وروسته وسلوالو د شنبې په ورځ قبضه کړه. په نوموړې اډه کې د بوکو حرام په ضد د جنگ لپاره د نایجیریا، نیجر او چاد عسکر پراته وو. بوکو حرام د یو اسلامي دولت جوړولو لپاره 5 کاله مخکې د نایجیریا په شمال کې وسلوال پاڅون پیل کړ.
په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پرون د یکشنبې په ورځ یو بله ویډیو خپره کړه. په دغې 8 دقیقې ویډیو کې د جان کینټلی په نوم یو بریتانوي ژورنالیست چې تیاره کړې ده داسې پکې ښودل کېږي چې په موسل کې خلک خپل عادي ژوند تېروي. جان کینټلی چې د مسلک په اعتبار یو فوټو ژورنالیست دی وایي چې په موسل کې ژوند آرام او عادي دی او د عراق په دغه 2 غشار کې چې پروسه شکل اسلامي دولت ونیوي هیڅوک په ویره کې نه اوسېږي.
پرون د سومالی په پایتخت موګادیشو کې یو ځانمرګي بریدو کو د موټر بم په چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 5 کسان زخمیان دي. د چاودنې ذمہواري د الشباب اسلام پال ډلې قبول کړې ده. یو امریکایي روغتیایي کارکونکی چې په افریقایي هواد سره لون کې د ایبولا د ناروغانو علاج کوو اوس ګمان کېږي چې په خپل دغه بدن ته د ایبولا ویروس سرایت کړی. دغه سړی د امریکا د نیبراسکا ایالت په یو روغتون کې د یو شروز لپاره څارنې لاندې نیول شوی دی. له بلې خوا یو برېټانوي نرس چې د ایبولا ناروغۍ نیولې وه او د لندن په روغتون کې د علاج لاندې ده د شنبې په ورځ روغتیایي حالت خراب شو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د ایبولا ویروس په لویدیځ افریقا کې 6000 ناروغان په روسکال نیولي وو چې د دې جملې نه 1900 ناروغان په روسکال مړه شو.
شمالي کوریا پر متحده ایالاتو باندې له دې عمله سخت انتقادونه کړي دي چې پر دغه هیواد نوي اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د شمالي کوریا د خارجه وزارت یو بیان چې دغه هیواد مرکزی خبري اجانس پروند یک شنبه پر ورځ خبره کړې ده پکې د ویان له قوله ویل سوي دي چې دغه بندیزونه ظالمانه دي او د بد نیت پر بنا لګول سوي دي. شمالي کوریا وایي چې د امریکا په مقابل کې بخپل پالیسي د فشار لاندې بدل نه کړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د یک شنبه په ورځ په هوایي کې له 2 هفتو وروسته د تیرول نو وروسته بیرته واشنگتن ته راستون شوی دی. له کوم وخت نه چې اوباما هوایي ته په رخصتۍ تللی و په دغه دوران کې په واشنگتن کې زیات سیاسي بدلونونه راغلل. دیموکراتانو د کانګرس او سنا مجلس کنټرول له لاسه ورکړی دی. د جمهوري ګوند اکثر غړي دې ته لیوال دي چې جمهور ځینې ابتکاري اقدامات په خاصه توګه د روغتیايي بیمې په قانون کې اصلاحات او د مهاجرت په قانون کې یو طرفه بدلون چې په امریکا کې مشتو غیر قانوني مهاجرت د کار اجازه ورکوي بیرته فسخه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د واشنگتن د سټډیو نومو د سیمې نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د ننګرهار ولایت په تورخم ښارګوټي کې د ځایي ښاروال او نورو چارواکو پر ضد سلګونه خلکو لاریون کړی وایي له دوی په ناقانونه توګه پیسې اخیستل کیږي. خبریال زبی الله غازی په دې اکلی رپورټر لیږلی دی.
په تورخم خارګوټی کې لادریس او ډیرو قهرېدلو مظاهره کوونکو د ځایي خاروال او نورو دولتي مسولینو پر ضد لاریونو که او پر هغه کسانو د مرګ شوارونه ورکړل چا چې په ناقانونه توګه له دوی پیسې اخیستلې وې. په لارون کوونکو کې ځایی هټیوال، موټر چلوونکي، سوداګر او نور هغه راټول شوي وو چې د دوی په باور ترې په بېلابېلو نومونو له کلونو راهیسې ناقانونه پیسې اخیستل کېږي. ظاهراً د لاریون هدف د تورخم ښاروالو، خو مظاهره کوونکو په خپلو خبرو کې دغلته شته ټول چارواکي په فساد کې ډوب شوي یاد کړه.
15,000 افغانۍ ښاروالۍ ته تاویلېږي، یو دوکان په 6,000 ډالر خرڅېږي. دا ټول په غریبو ظلم دی. ښاروالم غل دے اورور نورم غل دی سی خان نشته دے دل دورور ټول به غریب ظلم دے
مسلم یار راره دے ګمرک بو گیټ کې ولارد دے لارې ونه پیسې اخلي دلته د مدیر د امنیت ته پیسې اخلي دلته د ټول مخې د غزاړ غل چې د کوم زړه کمیټې ته خلل جی پوره د غونډه یو ملاب خلق دی
خاروالی په بیله خاين دی د ګمرک په بیله دی کمیساری په بیله دی
دوی په قهر جن لهجه افغان لړپوري چارواکي په دغه نه عدالتي کې خکیل وګڼل ویل ل پولیسانو نیولې بیا د خاروالی تر ادي کارکونکو فساد کوي. په دغه خارګوټي کې د کسبګرو د اتحادیې مشر خلیل الله هم له مظاهره کوونکو سره همغږی دی او وایي که غږ یې وانه اورېدل شي نو په بل وار به د تورخم خارګوټی وتړي.
په تورخم کې د یوه د وړو تونه 200 کلدارې قیمته شوه د لاسګاډو د خاطره چې دا ټیکه شوي دي. د هغې نه غیر په سپرف کې د بابا جان په نوم باندې یو کس ناست دی، وروره ګل، هماغسې موټرونه پیسې اخلي، هماغسې مشکلات روان دي. تش کمیسار بدل شو، بقایجات دلته اوس هم پاتې دي. موږ په قلاره مشوره کوو د تورخم تجاران کېدی شي منګه دا پیره بازار په دې طریقه بندو چې مکمله تصفیه دي ظالمانو ونه چې موږ بازار بیا نه خلاصو.
خو د تورخم خاروال حمید الله شینوار بیا د لاریون د ننګرهار ولایتي شورا د زنوغړو په لمس پیل شوی غنی او وایي د خپل منځي او شخصي مسلو ښکار شوی. نو موري وایي که څوک هم د خاروالۍ په خلاف د پیسو اخستنې او یا بلې ناقانونۍ کوم ثبوت لري نو په ښکاره توګه دی وخی.
وړاندې ده که ولایت مقام شته، مرکزي اداره شته، عریضه ده وکړي خپله آتا دلته ماته راوړی شي کنه د نور ادارې شته وته د ریزو کې چې موږ پاړه باندې کې چیرته د دوی قانوني حق او موږ تر خوړلې به موږ خپل جواب وي.
هغه زیاتوي چې هر څه له قانون سره سم روان کړی دي. زبیح الله زمری چې د ننګرهار ولایتي شورا غړی دی د تورخم په خارګوټي کې د خلکو پر راپاڅونه ځایي خاروال تورن کړی دی. هغه وایي چې هر هغه چا په خلاف مبارزه کوي چې په ناقانونۍ او فساد کې ښکیل ګڼل شوی وي
او هر هغه څوک چې په فساد ککړ وي، که هغه ترانسپورت دی، که هغه په ګمرک کې دی، که هغه د تورخم ښاروال دی او یا نور چارواکي چې په فساد ککړ دی، زموږ جدي غوښتنه د جلالت مآب ولسمشر نه چې عاملین یې د دندې گوخه او مجازات کی.
د لاریون کوونکو لخوا په تورخم کې امنیتي چارواکي هم د فساد خې نمونی یاد شوي، خو دغه غلطه شته امنیتي مسولین له رسنیو سره خبرې نه کوي. دا لومړی وار نه ده چې په تورخم کې د فساد خبرې راپورته کیږي. سمو د وړاندې په دغه خارګوټي کې د ځایي کمیسار پر ضد لاریون هم شوی او چې څو ورځې وروسته له دندې لرې شو. تورخم خارګوټی د افغانستان په کچه د پاکستان سره د سوداګرۍ خلاره ګڼل کیږي او په تیرو 14 کلونو کې د فساد له پلوه په ډېر غټ نامه یاد شوی دی. که څه هم وار وار میلیون نړیوالو رسنیو په تورخم کې د شته فساد په اړه د ثبوتونو پر مټ ګڼ ډیپوټونه هم خپاره کړي، خو لا هم په غوڅه توګه په دغه خارګوټي کې د فساد د مخنیوي هڅې نه دي شوي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
د افغانستان د داخله چارو وزارت وایي چې په جنوب ختیځو سیمو کې مالي پولیسو د طالبانو پر ضد ښه نقش لوبولی دی. زموږ خبریال ابراهیم رحیمي په دې اړه رپورټ رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې محلي پولیس د یو شمېر ستونزو لامل ګرځېدلی، د کورنیو چارو وزارت وایي چې په جنوب ختیځ کې محلي پولیسو د طالبانو د فعالیتونو په مخنیوي کې ډېره ښه نتیجه ورکړې. په همدې حال کې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د یو شمېر ولسوالیو خلک له کورنیو چارو وزارت غوښتنه کوي چې په سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره د محلي پولیسو د تشکیلاتو منظوري ورکړي. دوی زیاتوي چې سیمه ییز پولیس تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې په حکومتوالۍ او د امنیت په ټینګښت کې د طالبانو پر وړاندې د سترګو خار ګرځېدلي. په دې اړه دوه تنه داسې وایي.
ماجی سلطان خیل د رباط صاحب موږ تقریبا 8 اشخاص مرموزی شهیدان ورکړل. سیګیز به ویړل سو بیګا براته شهید راوړل. شپه غاره دی واړو غټ موټر ان ویړل سو جن اوس وځي د جن اوس هم دی په اختیار کې دي د مخالفینو.
ما نو مر نواب د ټول کشمکش افغانستان کې د ټول د نوازګر او ځوانانو څخه کیږي. کچی د دغه ته د محلي پولیسو کې په ملي پولیس کار پیدا شي، ان شاء الله افغانستان به اخره پورې آرام وي.
سیډون کې هم سیمه ایز پولیس د طالبانو د فعالیتونو پر وړاندې د حکومت له لورې ستر ګواښ بولي، خو محلي پولیس بیا د ځان د پیاوړتیا او مقاومت لپاره د تجهیزات او په خپل وخت د اکمال غوښتنه کوي.
نوم موسی خان د پکتیکا ولایت د مټه خان ولسوالۍ اوسېدونکی کای مال ته سر ټیم لیډر يم د محلي پولیسونه ستونزې د سلاح لرو چې موږ سکله سلاح نه لرو دښمن سکله سلاح لري او موږ سره سدي رینجر دی هغه د دښمن سکله سلاح لري دغه مخنیوي نشي کولای.
د کورنۍ چارو وزارت د سیمه ایز پولیسو عمومي قمندان پاسوال علي شاه مزي وایي چې د لوګر پکتیا او پکتیکا ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې دغه پولیس ډېر مؤثر او اغېزمن ثابت شوی دی. هغه وایي پلان لري چې د محلي پولیسو د تشکیلاتو پر زیاتېدو سره پر یادو شویو ولایتونو سربیره د هیواد تر ځینو نورو سیمو پورې هم د هغوی ماموریت ته پراختیا ورکړي.
په خط مقدم کې د یو قوې د پیشرانده شده قوې په توګه باندې کار او فعالیت کوي. د دوی ستونزې به حل کوو او دوی سره مو تماس ونیو. ښه انګېزې لرله د افغانستان د ساتلو دپاره ټول خلکو سره همکار دي او ډېر لوړ مورال لري او د ښه مورال چښتنان هم دي او ښه دستاورد هم لري او خلک هم ته خوشحاله دي.
علي شاه مزي دغه څرګندونې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د محلي پولیسو د ظرفیت لوړوي او د هغوی د ستونزو د حل پر لارو چارو د غږېدو تر یو ورځني سیمینار وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وکړې. د پکتیا امنی قمندان مل پاسوال زلمی وریاخیل امریکا غږ ته وویل چې په دغه سیمینار کې له درې ولایتونو څخه شاوخوا 250 سیمه ییزو پولیسو او دغه راز د پکتیا ځایي حکومتي چارواکو ګډون کړی و.
زمونږ ولسوالان زمونږ قمندان صاحبان د امنیت د ولسوالیو دغه د پکتیکا د ولایت د لوګر د ولایت د پکتیا د ولایت له نږدې نه شخصا قمندان صاحب سره ولیدل. هغه ستونزې هغه مشکلات هغه پرابلم چې دوی دلته دوی واوري د دوی اوري.
دا محل د پکتیکا نه ولسوالۍ د پکتیا اوه او د لوګر درې مرکزی او سرحدي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو تر کنټرول لاندې دي. خو باید وویل شي چې د پکتیا او پکتیکا په ګاونډ کې پروت ولایت خوست بیا هیڅ محلي پولیس نه لري. که څه هم د ځینو سرحدي سیمو خلکو یې غوښتنه کړې خو چارواکو په دې اړه کوم ښکاره ګام نه دی پورته کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:00 54 دقیقې او 40 ثانیې دي. د ساتو مهم خبرونه تاسو ته پام راړو. د ملي یووالي د حکومت د اجرایوي رئیس لومړی مرستیال وای چې د نوې کابینې د جوړولو پر سر وس هم خبرې روانې دي. په افغانستان کې د اداري فساد په ضد د مبارزې پخوانی رئیس عزیز الله لودین د زړه د ناروغۍ له امله په امریکا کې د 15 کلونو په عمر مړ شو. پاکستانی چارواکي وایي چې جیټ الوتکې د یکشنبې په ورځ د خیبر ایجنسۍ د تیرا په قبایلي علاقه کې د طالبانو په مرکزونو باندې بمباري کړې ده. یو دیرش وسله والی وژلي دي او د امریکا د یوې بی پیلوټه ډرون الوتکې په برید کې په شمالي وزیرستان کې و کسان وژل شوي دي. او اسرائیل وایي چې فلسطینیانو ته د سزا ورکول په خاطر په ځینو نورو سختو اقداماتو غور کوي. اسرائیل له دې عمله زیات په غوسه شوي دي چې د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د نړیوالې جنایي محکمې د غړیتوب لپاره دغه ادارې ته رسمي درخواست ولیږه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ په باره کې موافقه کړې دي. دغو ملکونو هیاتونو د درو ورځو لپاره د دوه اړخیز ترانزیت په تطبیق، دوه اړخیز تجارت او د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ په درې اړخیز تجارت خبرې وکړې او په ځینو برخو کې یې پرمختګونه او موافقه وسوې. موږ د افغانستان د تجارت د سرپرست وزیر مزمل شیرواری سره مرکه کړې ده. هغه داسې وایي
په دوه طرفه موافقتنامې کې د هغې د تطبیق په مورد کې څو فیصلې تطبیق شوې، نورې نوې تطبیق شوې. دې ځل حکومت د پاکستان سره موږ هغه مسایل مطرح کړه چې عمده ټکی دا دی چې د 1 جنوري نه چې د تقریبا نن نه 15 ورځې وروسته د پاکستاني موټرونو ته به دوی اجازه ورکړي چې هر نوع صادرات تر واګې پورې ویسي، چې دغه زموږ هغه غټه ستونزه وه همیشه دوی سره چې زموږ موټرونه دوی د پېښور نه مخکې نه پرېږدي. نو په 1 جنوري باندې به دوی افغانی موټرونو ته اجازه ورکړي چې هغوی مال ویسي تر واګې پورې، چې دا زموږ یو غټه لاسته راوړنه ده. د هغې تر څنګ موږ دغه د پارشل شپمنټ یا هغه کانټینرونه چې یو چا به 10 کانټینر راوړل، په هغې کې مثال په توګه چې دریو به حرکت کړی او نورو به حرکت نه کړی، نو دې دریو ته اجازه نه وه چې د افغانستان ته داخل شي تر څو کورشي دا نور راون نسی شاري د قیمت او هغه ډیر زیات راتله. دا مسله هغه مومنله چې دوی ته به اجازه ورکړي. دریمه مسله چې ځینې فیسونه دوی اخیستل په کراچۍ کې چې د پاکستاني سوداګرو نه یو شان د فیس اخیسته او بیا د افغانانو نه بل نو هغې کې فیصله په دې وشوه چې یو برابر به د پاکستاني تاجرانو مطابق اخلي. د هغې تر څنګ په د کراچۍ په پورتونو کې دوه پورتو کې چې دي یا دوه بندرونه چې هغوی کې 15 ورځې په غیر د دمرج نه اجازه ورکوي چې هلته کانتینر پاتې شي. ولې په یو بندر کې چې دی هغلته په خپله کراچۍ بندر بیا په څو وړو بندرونو تقسیم شوي چې په هغې کې د 15 ورځو نه زیات نه پرېږدي. دوی وویل چې موږ به د هغې 15 ورځې به هم د 14 ورځو باندې تبدیل کړو. په بېلعموم موږ وګورو دوه طرفه ترانزیتي مسایلو کې تقریبا موږ هغه زیاتره ستونزې حل کړې او د هغې تر څنګه په دې فیصله وکړه چې د پاکستان سره باید موږ درې طرفه تړون ولرو چې د تاجکستان مهم د وزارت اقتصاد او تجارت هغوی پکې شرکت درلوده چې اول دور د مذاکرات هم شروع کړه. په مسودې موافقه وکړه او په ظرف د درې میاشتې وخت هم تعین کړه چې دغه درې طرفه تړون به نهایي شي چې په مارچ په وسط کې به په دوشنبه کې دویمه جلسه وي او د مارچ په اخر کې به په کابل کې درېم دور د مذاکراتو چې امیدوارو چې اخر دور د مذاکرات هم وشي په هغې باندې عمل ته امضا شي. په دوه طرفه ترجیحي موافقتنامه دپاره د دوه طرفه تجارتي ترجیحي موافقتنامه د پاکستان سره چې موږ هغه د 15 میلیارد ډالرو هدف په 2019 کې لاسته راوړو نو د هغې دپاره موږ اول دور د مذاکرات وشو. په دې کې مساوده چې حکومت د پاکستان طرف نه ترتیب شوې وه هغه یې موږ ترسمن راوسپارله. هغې تر څنګه په دې فیصله وکړه تر جنوري اخر پورې به یو بزنس کاونسل یا شورا د تجارت چې په هغې کې د پاکستان هغه نامتو سرمایه ګزاران او تاجران او د افغانستان نامتو سرمایه ګزاران او تاجران دوی دغه شورا ته موږ باید کسان معرفي کړو چې حکومت د پاکستان 15 کسان معرفي کړو. موږ هم باید 15 تاجران یا سرمایه ګزاران معرفي کړو تر څو دوی خپلو کې سره کښېني او د مشترک سرمایه ګزاري او د مشترک تجارت د وجې لپاره هغه لازم اقدامات وکړي. او د مارچ په اخر کې به په کابل کې درېم دور د مذاکراتو چې امیدوارو چې اخر دور د مذاکراتو هم وشي په هغې باندې عمل ته امضا شي. په دوه طرفه ترجیحي موافقتنامه لپاره د دوه طرفه تجارتي ترجیحي موافقتنامه د پاکستان سره چې موږ هغه د 15 میلیارد ډالرو هدف په 2019 کې لاسته راوړو نو د هغې لپاره موږ اول دور د مذاکرات وشو. په دې کې مساوده چې حکومت د پاکستان طرف نه ترتیب شوې وه هغه یې موږ ترسمن راوسپارله. هغې تر څنګه په دې فیصله وکړه تر جنوري اخر پورې به یو بزنس کاونسل یا شورا د تجارت چې په هغې کې د پاکستان هغه نامتو سرمایه ګزاران او تاجران او د افغانستان نامتو سرمایه ګزاران او تاجران دوی دغه شورا ته موږ باید کسان معرفي کړو چې حکومت د پاکستان 15 کسان معرفي کړو. موږ هم باید 15 تاجران یا سرمایه ګزاران معرفي کړو تر څو دوی خپلو کې سره کښېني او د مشترک سرمایه ګزاري او د مشترک تجارت د وجې لپاره هغه لازم اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه مزمل شینوار. ډېره مننه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د مطبوعاتو تبصرې.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جنوري د 3 منټې په غاڼه کې او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د جنوري د 3 منټې په غاڼه کې د افغانستان په باره کې مضمون خبرې کړي دي چې مهم ټکي در اورو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د شنبې د ورځې په غاڼه کې لیکي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په سخت مزاجي هم شهرت لري، مګر لویدیز ډیپلوماټان هغه وخت حیران شولو کله چې د په دې وروستیو وختو کې ناڅاپه دا غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره دې په شپږو میاشتو کې خپل مسؤلیت نه لاس واخلي. دغه اداره په سلګونو میلیونه ډالر اداره کوي چې لویدیز ملکونه ورته له دې لپاره پیسې ورکوي چې د پولیسو په قواو باندې ولګوي. ورسپانه زیاتوي داسې ښکاري چې ښاغلی غني فکر کوي د افغانستان حکومت به ښه کار وکړي سره له دې چې د اداري فساد تاریخ لري. ده شکایت وکړ چې دغه اداره بې ساره لګښت کوي او داسې ښکاري چې پتایلې ده چې خپل ځان د یو زړور او دور اندیش مشر په حیث ثابت کړي، مګر د دغو پیسو انتقال چې د قانون او نظم د صندوق په نامه یادیږي نو په یقیني توګه یې یو ډول غلا ته لاره برابره کړې وه چې د جنګ په لسیزه کې دا د افغانستان په وزارتونو کې یو عادي خبره وه. په دارنګه جنجال کې امریکایي مالیه ورکوونکي په تاوان کې دي، په داسې حال کې چې دغه جګړه نوي پړاو ته داخليږي. فکر کېږي چې د افغانستان جګړه مخ په کمېدو ده، خو امریکا په ژوره توګه په دغه جنجال کې ګیر ده. جمهور رئیس باراک اوباما تیره میاشت په افغانستان کې د محاربوي ماموریت پای ته رسېدل ولمانځل او ژمنه وکړه چې دغه هیواد به بیا د تورستي حملو منبع نه وي، لیکن د اوباما حکومت غواړي چې په افغانستان کې پوره شمېر عسکر پرېږدي چې شمېر تقریبا 10,600 تنو ته رسیږي. واشنگتن دا وعده هم کړې ده چې غواړي د افغانستان په امنیتي قواو باندې په میلیاردو ډالر ولګوي چې خپلې وظیفې سرته ورسوي. ورځپاڼه لیکي په یو این ڈی پی هم انتقاد کیږي. عمومي مفتش د سپتمبر په میاشت کې چې د هغو پیسو په باره کې تفتیش کاوه په یو لیک کې خبرداری ورکړ چې دغه ادارې د هغه اداري فساد غم ونه خوړ چې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې چارواکي پکې لټاړو چې د پولیسو له تنخواګانو نه پیسې کمې کړې وې. ورځپاڼه په آخر کې لیکي ښاغلی غني د سپتمبر په میاشت کې د جمهوري ریاست مقام ته ورسېده، نو د دې لپاره چې خپل کارونه یې سرته رسولي وي لومړی دې د کابینې په جوړولو باندې ټینګار وکړي. په اوس وخت کې د امنیت پورې مربوط وزارتونه بیل قوي مشران نه دي. له بلې خوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د جنوري د میاشتې د درېمې نېټې په ګڼه کې لیکي افغانان غیر احتمالي نوی اتل لري چې د بروس لی په شان ښکاري. د سپین او تور پتلونونه اغوندي او عمر یې 20 کالو ته رسیږي. علیزاده ته په دې وروستیو وختو کې د مطبوعاتو پام هم اوښتی دی او همدغه راز وروسته له هغې ورته ګواښونه شوي دي چې دوستانو او خپلوانو یې عکسونه خپاره کړل او ویډیو یې ورنه جوړه کړل او په یوټیوب او فیسبوک کې د بروس لی په شان ښکاره شو. او وروسته بیا د ټویټر اکاونټ بیرته کړ او د ده پلویان څه باندې 50,000 تنو ته رسېدلی دي. ورځپاڼه زیاته وي د هغه شهرت په داسې یو هیواد کې چې نیستي، فساد او بیکاري پکې زیاته ده، ډېر ځوانان ځان ته جذب کړي دي. علیزاده وویلې دا هیله لري چې د ده شهرت به یې هیواد له تاوتریخوالي نه وژغوري. د ده کیسه په چینایي او جاپاني تلویزیونونو کې هم خپره شوې ده. ده وویلې د ټویټر په پلویانو کې امریکایان او اروپایان هم شامل دي. ده د دې خوب ویني چې یوه ورځ به د ده سره یو څوک تماس ونیسي او کلیفورنیا ته به یې بلنه ورکړي چې د هغه شخص په قدم ولاړ شي چې د هغه هویت یې منلی دی. علیزاده وویلې زه غواړم چې د هالیوډ په سینماګانو کې مشهور شم، ځکه نو زه به د افغانستان استازیتوب پکې وکړم. زه غواړم چې د بروس لی په شان شم.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدر منو او معزز اوریدونکو، زموږ دویمه نیم ساعته پښتو خبرې خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. مازدیګر پر 8 بجو باندې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو د نویو مطالبو او نویو خبرونو سره. زموږ د دری دویمه خپرونه په لنډو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. دغه راز تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې زموږ پر ویبسایټ باندې هم واوري او نویو مطالب هم ولولي. هلته چې ادرس دی www.vionews.com/pashto. راز مور پر فیسبوک باندې هم د ویو پښتو په نام باندې حضور لرو. تاسو کولی شئ چې زموږ پاڼه لایک کړئ او نوي مطالب د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه هم ولولئ او نوي ویډیوګانې هم د مرکو سره یو ځای واوري او ووینئ. اغراض پر ټوئیټر باندې هم د ویو پښتو په نوم باندې موږ حضور لرو. تاسو کولی شئ چې هلته هم موږ فالو کړئ او د نوي مطالب د افغانستان سیمه نړۍ پاک لاته ترلاسه کړئ. تر بیا هم په پاکه لاس پرم ټول روغ جوړ او سلوړي اوسئ. د خدای پامان.